درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د مریض دیار لسوه څلور نیوی د دلوینو لسمه او د میلادی 2018 د فبروری اتمه ده. د ازادي راډیو د خبرونو دا ساعت خبری خبرونی ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د پکتیکا د حملې د ناامنۍ په اعتراض کې د ننګرهار د خلکو د مظاهرې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
اوریدونکو سلام، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا ده چې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې نن ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش غړي په سنت پیټرسبورګ ښار کې د تروریستي حملو د پلان لعمل نیولې دي. د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو خلک تښتېدلي دي او ویل کېږي چې له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي او د ترکیې حکومت لا خپل سرحدونه نه دي ورته پرانیستي. او د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په چمی مذاکرو کې برخه درلوده مډالونه ورکړل.
ډېره زیاته مننه. لومړی به هم ناجی صاحب ته وار ورکړو چې د افغانستان خبرونه واوروي.
پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. افغان حکومت وایي چې د سولې په اړه په جوړیدونکې غونډه کې به د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نیټه مشخصه شي. په پکتیکا کې د یوې چاودنې له امله 15 ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیله مند دي چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د مستقیمو خبرو اترو نیټه مشخصه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن خبریالانو ته وویل چې د سولې د خبرو لپاره دا ناسته د فبروري په 28 نیټه جوړیږي.
هغه ناسته چې په اسلام آباد کې ترسره شوه او ورپسې چې په کابل کې ترسره کیږي، هیله من یو چې په دې ناسته کې د سولې د مستقیمو خبرو اترو لومړۍ نیټه مشخصه کړو. خو بیا هم وایم چې د افغانانو پیغام مشخص دی. دوه انتخابه دي، یو دا چې جګړه او تروریزم، او یا هم د اساسي قانون پر بنسټ پایداره سوله.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د سازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. له بلې خوا د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې پر مخ بیولو کې د حزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشر عادل بهرام نن خبرلانو ته وویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي احزاب وي. د ننګرهار د ځینو ناامنو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په اچین، کوټ، شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې له یو کال راهیسې داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. دفاع وزارت وایي چې اوس هم په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې عملیات روان دي. او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې نن د یوې درنې چاودنې له امله 15 ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یوې ننوایې مخې ته شوې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. دا او د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش وغړي یې په یکاترینبورګ ښار کې نیولې دي. د دې ادارې په وینا په دې کسانو کې د روسیې او د مرکزي اسیا د جمهوریتونو اتباع شامل دي او په مسکو کې یې د سترو تروریستي حملو پلان جوړ کړی و. ویل کېږي چې دې کسانو د لاسي چاودیدونکو موادو په وسیله غوښتل چې د مسکو ښار په سینټ پیټرسبورګ کې حمله وکړي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ویلي چې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال یې لاسي لابراتواري مواد موندلي چې د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدای شوای. دا ډله د داعش د هغې غړي تر رهبرۍ لاندې و چې له ترکیې، روسیه ته ورغلی او ویل کیږي چې پاتې شپشتنه په روسیه کې د حمله لپاره سوریه ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی و. د روسیه حکومت اټکل کوي چې لږترلږه 3000 روسان به په سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي وي. د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرهاو تښتېدلې کورنۍ نن له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندې پاتې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له دې خلکو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دې مرسته وکړي خو خپلې پولې یې لا نه دي ورته پرانیستې. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل نن په انقره کې د او د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره به وګوري. اروپایي اتحادیه تمه لري چې انقره به د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي او په ترکیې فشار راوستي چې اروپا ته د دغو کسانو د روان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات غیر قانوني خلک د ترکیې له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیې سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارده یورو مرسته ورسره وکړي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتر پیسکوف نن د روسیې له یوه تلویزیون روسیه سلرویش سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په جنیوا کې د سوریې د سولې مذاکرې په سوریه کې د روسیې د پوځي هوایي عملیاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوي دي. پیسکوف نن په یوه ټلیفوني مرکه کې روسیه سلرویش تلویزیون ته وویل د روسیې فدراسیون د سوریې په پوځ ته چې د تروریستي ډلو پر ضد یې جنګ پیل کړی دی مرسته کوي. تروریستي ډلې په جنیوا کې د سولې د خبرو برخه نشي ګرځېدلی او په دې خبرو کې دوی برخه نشي اخیستی. د ایران حکومت نن خپلو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټمي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټمي مذاکرو کې د ایراني پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. د ایران د اټمي انرژي ادارې مشر علی اکبر صالحی او دفاع وزیر حسین دهقان ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شوی دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو په اټمي موافقه کې چې تیر دوبه وشوه پر تهران د اټمي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لری شول. او د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدراعظم ځانګړی استازی زوراب اباشیتسه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کرسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره وګوري. اباشیتسه نن وویل چې دا خبرې د تخنیکي ستونزو له امله ځنډول شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو مذاکرو د لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د روابطو ښه کول دي کال وړاندې له جنیوا پیل شوې ده. روسیه په 2003 میلادي کال کې له ګرجستانه دوه جلا شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندئ چې په ځواب کې ګرجستان له مسکو سره خپل ډیپلوماتیک روابط وشلول.
د همدې افغانستان د ځینو لوی خرونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې بنن اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 8. په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې خبری ساعت دی چې ټول خبری موضوعاتو ته ځانګړی دی. ساعت 4:09 شوې. په پکتیکا کې چاودنې لږترلږه 15 تنه وژلې. د ولسمشر ویاند وایي په هیواد کې د تقنینی وضعیت له رکود سره مخامخ دی. د ننګرهار د نامنو سیمو اوسیدونکو له حکومت د امن غوښتنه وکړه. د مخابراتو وزارت له سیم کارتونو د مالیه ټولولو نوی سیستم جوړوي.
دا سیستم او د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت څنګه کړي.
د افغان ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د پاکستانی رسنیو پر خپرونو د بندیز غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې د غلا شویو دولتي تیلو یو زیرمه افشا شو.
دا د رینجر براغله خو رور به مرسته نه وته دلته به دروازه بند کړه کوم خو نه پرې خو
دا ځین نور موضوعات په دې خبري ساعت کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې چاودنه شوې او لشت لشه 15 تنه پکې وژل شوې دي. د ازادي رادیو خبریال هم دا اوس د ټلیفون لارې را سره دی. داود تپان د ټلیفون لارې را سره دی. تپان صاحب مهرباني وکړئ د دې پیښې نور جزئیات اوریدونکو ته بیان کړئ.
مننه سروان صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیکا ولایت یحیی خیل په ولسوالۍ کې شاوخوا 12 بجې د یو چاودنه وسوه چې په دغه چاودنه کې د وروستیو جزئیاتو په بنیاد نږدې 14 کسه ټپیان شوي دي. دوه کسه پخوا مونږ یې ویلو چې وژل شوي او ټپیان 14 کسه اوس 14 کسه دي چې په دې کې 15 تنه وژل شوي دي او پاتې نورې ټپیان دي. د یحیی خیل ولسوال موسا خان خروټ یا ازادي راډیو ته وویل سی په دغه پیښه کې سیدی ولسوالۍ په بازار کې په وننوایي کې شوې ده. 15 تنه وژل شوي دي او په تقریبا 11 تنه ټپیان دي. ټپیان دوی په وینا روغتون ته انتقال کړي دي او د روغتون د ډاکټرانو په خبره سیدی ټپیان وضعیت نارمل ښودل کیږي. او د همدا ډول د پکتیکا دی ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرای وایي چې په دغه پیښه د ښار په یو غنل وایي کې چې ولسوالۍ ته ډوډۍ او ځینو اداراتو ته ډوډۍ ورکوله په کیسه وي. دا خدا الله د دوی په وینا سي نه ده معلومه سي د 14 نویت سره د ځانمرګې برید ده او که نو ځای په ځای شوي ماینونه دلته چاودي دلی دي. بله څارنه
ډېره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې په یوه نانوایی کې د چاودنې په باب معلومات راکول. له بلې خوا نن په یوه بله چاودنه کې چې په بلخ ولایت کې وشوه 3 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر مانی وای په افغانستان کې د تقنین لړۍ تقریبا لری کوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرسیال ظفر هاشمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. خو د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړی سید محمد موسی بیا د حکومت دا ادعا ناسمه بولی او وایي ولسی جرګې د ولسمشر هغه قوانین رد کړي چې قانوني نه وو. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور اورو چې د خبری غونډې ته ورغلی وو. بله پردې صاحب مهرباني وکي.
بله چاروان صاحب سلامونه تاسو ته. چاروان صاحب د ولسمشر د ویان مرستیال خبری غوډنه ما تعقیب کړه. په دې کې د سر خبره د دامدا و چې د کابینی غونډې وسته په خوا په پرتلا تر ډیره د تقنین په چارو کې د مصرفیت لکابل یعنی ډیر مهم موضوعات له دوی څخه پاتې دي او دوی په یو نه و دغه موضوع کې د افغانستان ملي شورا او په خاصه توګه ولسی جرګه ګرام وبله. دوی ویلي چې ډیر قانوني مواد او طرحې دي چې هغه باید تصویب شوی وای خو د ملي شورا په دې برخه کې کمکاري کړي او همدغه د دوی کمکاري د دې لامل شوی چې اوس د افغانستان حکومت او په خاصه توګه د کابینی شورا او کابینی غونډې تر ډیره د تقنین په چارو کې مصروفوي او د دوی غوښتنه دا و چې په دې برخه کې باید ملي شورا ورسره همکاري وکړي ترڅو اړوند چاره ټکنۍ نشي یا په چاره په سمه توګه پر مخ لاړ شي.
بله د ولسمشر وایان نور په کوم مسایلو باندې په دې خبري غونډه کې خبري وکړي. ویل کیږي چې په هیواد کې د 15,000 تنو بیکارانو پوستونو چې خالی دي دولتي پوستونه په دې اړه هم خبري کړي دي.
بله څاروان صاحب د ولسمشر مرستیال ویان هغه ویلي چې دا خبره تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا په حکومت کې یو 50,000 پوسټونه هغه خالی دي. خو دوی جالب خبر دا وکړه چې په کچیر ته دوی کوشش کوي چې کسان راکم کی او د حکومت ظرفیت لوړ کی او دا یو معمول کار وباله، او ویلي چې حکومت په دې هڅه کې ده چې خپل مصارف راکم کړي او کیفیت لوړ کړي او په دې کوشش کوي چې په نورو برخو کې افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. خو که په هر ځای کې مثلا په کومه اداره کې د ځوانانو ته یعنی هلته د غوی ضرورت موجوده نه اړینه نه وي، نو دوی به د معمول په څیر هلته مثلا هغه کوي، خلک به زړه غیز لري کوي، خو کوشش کوي چې په نورو برخو کې دوی ته د کار زمینه برابر کړي.
ډیره زیاته مننه کوروان محمد حدیث پردیس و چې د ولسمشر د ویاند ظفر هاشمی د څرګندونو جزئیات بیان کړل. همدا اوس د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار محترمه ملالی شینواری د ټلیفون له لارې را سره ده. ملالی شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې په لسګونو زره ځوانان خصوصا تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره دي، د کار په لټه کې دوی بهرنیو هیوادونو ته خطرونه په غاړه اخلي او سفر کوي، او له دې سره سره په داسې حال کې چې په دولت کې 150,000 پوستونه خالی دي، ولې حکومت دوی ته کار نه ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیک هیله هم ومنی.
سلام.
زما په نظر دغه ستونزه د اوس نه ده رامنځته شوې، بلکې له بده مرغه په افغانستان کې دغه اداري اصلاحاتو کوم سیستم چې د کالونو نه راهیسه را روان ده، یو د دې پر ځای چې ډېر ښه معاصر اوسي ډېر ستونزې رامنځته کړي دي، او دوی باندې باید د سر هغه ور وشي. دا چې دا پوستونه نن یا پرون یا یو کال مخکې نه دي خالی شوي، بلکې دا د کالونو نه همداسې تش پاتې شوي دي. حتی دا تشخیص نه دی شوی چې په دغه وزارتونو کې څومره پرسونل ته اړتیا ده، څومره تشکیل ته اړتیا ده، څومره نه ده.
نو ستاسو په نظر محترم ملالی شینواری، نو ستاسو په نظر مهمه نه ده چې حکومت تر هر څه مخکې دې شي ته لومړیتوب ورکړي، تر نورو کارونو دې ته لومړیتوب ورکړي؟ ځکه چې ډېر خلک بیکاره دي او بیکاري تاسو ته معلومه ده چې لی بیخوا خلک مجبوریږي چې بهر هیوادو ته لاړ شي، له بلې خوا یو شمېر ځوانان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لیکو سره یو ځای کیږي.
بلکل، دا یو د لومړیتوبونو نه باید واوسیږي چې موږ باید په خپل اداري سیستم کې ژور بدلون راولو. کوم سیستم چې روان شوی و دا له هماغه اول نه یو ناقصه سیستم و. زه کله چې په ولسي جرګه کې هم د عدلي او قضایي و د اداري اصلاحاتو د کمیسیون غړی وم هلته، نو هماغې وخت نه موږ دا تشخیص کړی و چې دغه ډول اصلاحات نه راځي، او سره د دې چې موږ په وار وار د دغه کمیسیون د لمانځه وړلو په فکر کې وو چې دا د منځه وي، چې یو بل نوی سیستم د اداري اصلاحاتو دپاره رامنځته کړو. ولې له بده مرغه چې زموږ نظریات په حاشیه کې پاتې شو او ډېر دفاع ور باندې ونه شو، متاسفانه. یا له بده مرغه ځینې چوکۍ د ځینې اشخاصو دپاره وساتل شوي، لکه همدغه کمیسیون هم د یو څو کسانو د اشخاصو د خوشحالېدو دپاره تر اوسه پورې پاتې دی، چې زه هیله منم چې ډېر زر بدلون په کې راشي. او یو خدا چې په دې کمیسیون کې بالکل د سر نه په دې فکر وشي چې د اداري کم اداري اصلاحات په کم سیستم کې په افغانستان کې د تطبیق وړ دي. مثلا په وزارتونو کې باید دا سیستم اول رامنځته شي. زمونږ یو بله ستونزه زمونږ په قوانینو کې هم ده چې د یو وزارت د بل وزارت پورې دغه تشکیلات نظام چې دی هغه شکل یا بڼه چې د توپیر سره لري. مثلا موږ د معرف په وزارت کې چې کوم ډول اصلاحات راوستی شو هغه بیا مثلا په بهرنیو چارو وزارت کې نشو راوستی، څه شي چې په بهرنیو چارو کې راوستی شو هغه بیا د روغتیا په وزارت کې مثلا نشو راوستی. موږ ډېرو ستونزو سره په هماغه وخت کې مواجه شوي وو. دغه بستونه چې خالي پاتې شوي هم دي د دغه له کبله پاتې شوي چې دلته هغه لاره چاره ورته سمه نه ده سنجول شوي چې تفاوتونه د یو وزارت د بل وزارت پورې څومره دي. نو په نور دنیا کې چې دا خپل وزارتونه خپل بسونه اعلان تکړي او یو تار ور باندې کیږي د حکومت یو مخصوص کمیسیون یا همدغه یو ادارې د خوانه چې حق تلفیان او نشي معیارونه ورکه مشخص دي. دلته د هر پوسټ لپاره بیل بیل معیارونه ټاکل کیږي په داسې حال کې چې زه فکر کوم چې دا خپل باندې فساد ته زمینه برابرول شي. مثلا دا خپل کمیسیون کله کله خپل زړه
په دغه مسایلو سربیره ځینې داسې هم ویل کیږي چې وای په حکومت کې د جګپورو چارواکو ترمنځ اختلافات هم سبب شوی دي چې دا پوستونه خالی پاتې شي او نوې کسان پې ونګ مارل شي.
زه فکر کوم چې دا ډېر واړه بس پوستونه دي. په دې کې به زه د دې دا یو 50,000 که څه هم ما د میرمن نوریا خیل سره څو ورځې مخکې په دې خبرې وکړې چې دا هغې د خولې نه ماته داسې ویل شو چې دا دقیق معلوم نه دی چې دا واقعا یو 50 دي که څو دېرش زره دي او که څو څلوېښت زره دي. خو واقعا بسونه خالي دي. یعنی هغه ځکه چې باید دولت هغه وزارت چې باید په دې خبر اوسي چې څومره دقیق معلومات باید ولري هغه د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی او هغوی باید په دې کې اوس کار وکړي چې څنګه کړی شي چې دا بسونه په ډېر ښه شکل باندې
لیکن د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان شغله افتخاری څو شی به مخ کې وو ویل ته چې دا ل دوی سره اړه نه لري په خو د دوی د وزارت لاره به استخدام ایدل خلک لیکن وس دا سینه ده
نه یو برخه خدا ده چې د استخدام مسله ده یو دارش تشخیص چې څومره وزارتونو کې څومره بستونه خالی دي او دا بستونه چې دی ولې مثلا نه دي تلي اعلان ته نه دي تلي. یعنی دا د اصلي جرړې یا د مشکل د معلومیدو لپاره باید یو څه جدي اقدامات وشي. زه د دې په فکر کې يم چې او ما په نظر دا د حل لاره هم ده چې یوازې دا د اصلاحات اداري ته پرېنه خود شي. اول خو په هغه سیستم کې بدلون راشي بیا د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې کې اکټیو شي ځکه د کار برخه چې دا د همدغه مسلې لپاره ده چې دولت ته وایي چې دومره بستونه خالی دي مګر مثلا دغه کمیسیون جوګه نه ده چې دا په ډک کاندي او دې کې ځوانان وګماري. مشکل بل هم ستونزه دا ده چې مثلا یو محصل فارغي دي هغې ته دا شرط چې د 3 کاله باید په حکومت کې کار کړی یا دومره په ان جی او سره کار کړی هغه هم پکې نه حسابوي. نو داسې ستونزې په خپله په همدغه رولو کې د دې سبب ګرځېدلی چې بستونه کلونه کلونه خالی پاتې شي چون په واقعي ډول هغه کسان چې په اداري اصلاحاتو کې کار کوي هغوی هم پروفیشنل کسان نه وو تر اوسه پورې. خو زه هیله لرم چې وروسته یو سالم سیستم پر رامنځته کېدو سره په شفاف ډول باندې دا بستونه ډک شي.
ډیره زیاته مننه د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواری و چې د ټلیفون لاره د 150,000 خالی بوستونو په ارتباط له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبری ساعت
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځلي څپه 12:15 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. په دې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اورید شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې په افغانستان کې د بیروزګاری په اړه نظر څرګند کړئ نو کولای شئ چې دا شیبه مشته ټلیفون وکړئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا 150,000 خالی پوسټونه دي خو د ځینو مشکلاتو لکه بل په دغه پوسټونو باندې څوک نشي مرل کېدل. تاسو مخکې د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالۍ شینواري څرګندونی واوري دي هغې دغه ستونزو ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باید توسي څو ځوانان په دولت کې جذب شي او کار وکړي او له بیروزګاری څخه خلاص شي که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي. البته لن نظر نو د ټلیفون شمیرې 0909-203-1540 او هم 0-8-22-55 که سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بیسیم د 0-8 شمیرې لري هم اس ام اسونه راوستوي ورسته لولو. اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم.
سلام سلامونه مننه سلامات اوسه مننه کور دی ودان مهرباني وکي صاحب.
ما په نظر په خپل ما باندې کې خپل استاد صدر نه وي فکر نکوم چې ولا لري دی واري کې
بله بله سلامت اوسئ مننه البته مل محترم ملالی شینواری څخه همدا پوښتنه وکړه دی ویل چې نه دا خالی پوستونه له دې سره ارتباط نه لري ځکه چې دا واړه پوستونه دي خو خیر ستاسو نظر هم محترم دی بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بله سروان صاحب خالد چې جای احمد هلمند سلامونه مې قبول کړه په دې حق له من نظر دا چې ورکو چې موږ یو متل دی وایي چې پرا ولا کزا و نو تاسو حکومت شراله یم دا راځي او کاځه تر صاحب نه راځي کارونه روان دي اول سره ته دی وته پولیس یو کار دی لسراوني کار موږ په څه کولای شي هغه لسراولنه وسلنه که د سیر په برخه کې چې د اقتصاد په برخه کې چې کار روزګار په برخه کې چې نور ما دي
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه شجاع صاحب د حکومت استازی نهسته ځکه زه دفاع کوم ملالۍ شینواری وویل چې دا پوستونه له مخکې څخه خالي ول یعنې له تېر حکومت څخه وای خالي پاتې دي بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
چاروان صاحب د هلمن ولایت د ناصراج د ولسوالۍ سره د سرزویزم د کالې په افغانستان کې دوه وسالن داسې مخلوق ټوله په عذاب دی چې د سلو روپو خواري نه په وطن کې او نه هم په بازار کې پیدا کېږي بل دا حکومت اوس داسې کارونه شروع کړي دي چې مخکې به لا د ولس یو څه غمخور یو څه غم بیا خوري په هلمن ولایت کې ډېره بې امنی ده داسې امنیت نشته ټول ورځ د ټوپو ډزې دي پر کورو باندې مشلې جنگ دی روان دی دا اوس الان سرویس پی کې دي په ناصراج باندې والله تړلې
بله صاحب موږ بله صاحب وروره لکه څنګه چې مو مخکې ویل په بل موضوع باندې خبرې کوو د جنگ خواته مې بیا جنگ خو روان ده په دې کې هم شک نشته له ټول اوریدونکو ډیره مننه که چیرته تاسو هم چې نوبت نه دی در رسیدلې غوړي چې په همدې موضوع یعنی د بیروزګاری په ارتباط او د یو پنځوس دولتي پوستونو د خالی پاتې کېدو په ارتباط غوړي چې نظر څرګند کینو د افغان بیسیم اته سو اتل شمیره در سره پیاد لري په دې شمیره له موږ سره تماس ونیسئ لړ نظر ولیکئ
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
د ننګرهار د مرکز جلال آباد شهر د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان وای چې دا له دولت څخه غلا شوی تیل دي چې د رسنوی ته ورشکار کړل له جلال آباد د شاه محمود شینواری په راپور کې جزئیات واوري
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅیږي ولې مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاؤډ سپیکر پرې لګولی وو ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وي د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به یې پر شخصي وړو سوداګرو پلورل نوموړي وویل دوی پر خپل امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپلې خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي خو په خبره یې هغه مسؤلین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملاً د مدني فعالانو په مټ د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول وو چې دوی تیل خرڅول او نور د غلا ګاډي هم وه جالي پلیټونه هم وه نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ ولسي نمایندګانو وی کوئ
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د ورور سره رینجر نه وتل خو دا ورته نه د معلومات چې څومره تیل به یې پرې خرڅول
دا دې رینجر به راغله خو ورور به مې ورسره نه وتل دلته به به دروازه بنده کړه که مونږ نه پرې خود خپل نور دلته به نه وتل خدای خبر چې څومره به ښکته کړو نور دومره خبر نه
د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګیدلی تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کرا اسناد وینول دوی سره دې شریک کړي
د خبری است که ما میبینیم کدام شواهدی وجود نداره که ثبوت بسازه که گویا یک پرسنل اردو ملی در این موضوع دخیل بوده باشه.
بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال وی دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده، خو نوموړی وی امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد پولیسو ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې ویل کې وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتللی او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد دنده سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوعیت معلوم کړي. د سرقه پیښه
له دې وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې خیر رپورټونه خبره کړی ول، خو مسولینو دا ډول ادارې رد کړی وی. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسولینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
په ننګرهار کې د غلا شویو تیلو افشا د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. اوس په فرشته جلال زئی د دې ساتلند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په روانه غونډه کې به د مذاکرو د پیل د رسمي پیل نیټه څرګنده شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا استازي د روانې میاشتې فبروري په 28 نیټه په کابل کې څلورم وار سره وګوري. د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو په شفافیت او د پروسې په بهیر کې د احزابو د رول په اهمیت ټینګار کوي. نن په پکتیکا کې په حمله کې لشترژه 14 تنه زخمیان او وژل شوي دي. دا حمله د پکتیکا په یحیاخیلو ولسوالۍ کې وشوه او په بلخ کې هم په انتحاري حمله کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتیدلي کورنۍ نن له ترکیه سره پولې ته نږدې په سیمو کې بندې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې مرسته ورسره کوي خو خپل سرحد یې لا نه دی پرانیستی. د ترکیې حکومت وایي دا کسان اکثره ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل نن انقرې ته ورسېد او له ترکیې چارواکو سره د مهاجرینو پر بحران خبرې کوي. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوي مشري کوله د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. او د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې په یکاترینبورګ ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش وغړې نیولې دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د کسانو د مسکو ښار په سینټ پیټرسبورګ او ځینې نورو سیمو کې د سترو تروریستي حملو پلان درلود.
سپورتي خبرونه هم لرو. سباون کاکړې وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان ځینو لوبغاړو وکړه چول چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې ځینې مډال نو ترلاسه کړي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پپلزی آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو تر اوسه یو د نخري او درې د برونز مډال نو ګټلي دي. دا مډالونه په پهلوانی رښتا کې لوبغاړو خپل کړي دي، خو د والیبال او بدمنتون په لوبو کې افغان ټیمونو لوبي بایل دي. د جنوبي اسیا سیالي په هندستان کې پیل شوه چې د رواني میاشتې تر 14 نیټې به دوام کوي او د افغانستان په استاستو پکې شاوخوا 200 لوبغاړو برخه اخیستې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندستان د کورنی کرکټ ټیم سره سبا شل اوره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم به ټولې 15 سیالۍ د هندستان له کورنی ټیم سره ترسره کړي. له دې جملې څخه دوه سیالۍ ترسره شوې چې یوه یې افغانستان او بله یې د هندستان کورنی ټیم ګټلې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، سبا ته افغانستان ملي لوبډله به بیا د هندستان د داخلي چمپیون لیګ کوم لوبډله سره د هغې سره به شل اورې د سیالۍ کې. دا په مجموع کې 15 سیالۍ دي چې دوی د سره شوي. یوه افغانستان ګټلې وه تېره ورځ او لومړۍ سیالۍ د دوی لوبډلې ګټلې وه.
د ښاغلي فضلي په خبره د دې ترڅنګ د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم به هم سبا په بنگلاديش کې د نیوزیلند له ټیم سره سیالي ولري. او په بلخ ولایت کې به د والیبال سیالیو په لړ کې نن د مسابقې ټیم د آریانا ټیم سره سیالي ترسره کړي. دغه ولایت د والیبال فدراسیون فنی مرستیال عاطف عالمی آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه ټیمونه د تلولي د مقام د خپلولو لپاره خپل کې سیالي کوي. ښاغلی عالمی زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې له دغه ولایت څخه 12 ټیمونه ګډون کړي وو چې ګټونکو ټیم ته یو شمېر جایزې هم په نظر کې نیول شوې دي. د ښاغلی عالمی په خبره دغه سیالي یو اونۍ مخکې پیل شوې وی چې نن به فائنل سیالي وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ساعت 4 بجه او 15 دیرش دقیقې دی. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. دروانی خبرونه په دوام کې ستاسو پیغامونه هم را لیشو لولو چې د اس ام اس لاري مو راسته ولید. د دې خبرونه په دوام کې به دا موضوعات هم واوري. د ننګرهار د امن او سیمو اوسیدونکو له حکومت د امن غوښتنه وکړه. د افغان ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د پاکستاني رسنیو پر خبرونو د بندیز غوښتنه وکړه او د مخابراتو وزارت له سیم کارتونو د مالیې ټولولو نوی سیستم جوړوي.
دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي.
د ننګرهار د ناامنه سیمو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې په مظاهره کې له حکومت د خپلو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمېر لسګونو کسانو ته رسیده ویل ناامنه یو د دوی ژوند ورتریخ کړی او د ننګرهار په ناامنه سیمو کې د حکومت لخوا پیل شوی عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ننګرهار د نامنه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وروسته یو نامنه یو دې ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګنا ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه اوواژني. مظاهره چانو ویل چې د ننګرهار په ځانګړي توګه د اچین کوټ او شینوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پڅ روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکم نظامی او دغه د ولس ته امنیت په خاطر باندې یعنی د هغوی نه مخکې پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپلو کورونو کې ځای پځای شي چې نه اوس فعلاً مکتب ورته شته نه چپخانه ورته شته د څنه محرومه دي یعنی دغه په درو خاور په سر شینوار زه خلک ګرځي.
خاغلی شینواري وویل چې له نام نو سیمو څخه نږدې 5000 کورونی بې ځای شوې دي چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورونیو او بهرنیو ادارو ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. له تیر یو کال راهیسې د اشتا ننګرهار پاچین کوټ نازیانو شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه نامنه شوې ده. د راپورونو له مخې د اشت ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورنیو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنې په اړه د حکومتي ځواکونو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې دا مهال هم روان دي.
د 500 زیات داعش په دغه اخیرو دوه میاشتو کې وژل شوي، قومندانان یې وژل شوي لکه ګلزمان، اجمال، شاهد، همداسې سر ګروپان یې وژل شوي دي. اوس د داعش مرکزونه د شینوارو په ولسوالیو کې یا په چپریار کې، اګام، پچیر، خوګیانیو، شیرزاد، اسارک، د سپینغار، کوټ، اچین، نازیان په دې ولسوالیو کې اوس د داعش مرکزونه نشته.
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو په لړ کې د داعش اف ام رادیو او د دوی انټرنیټي مرکزونه هم له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له سیم کارتونو څخه د مالیې یا ټکس په راټولولو کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف یو نوی سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم به پر مخابراتي شرکتونو د نظارت کار هم اسانه کاندي. د موضوع په اړه نجیبه زمان د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له ویان ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دغه سیستم د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتي.
دا سیستم چې دی دا د ریال ټایم سیستم په نوم یادېږي. دا سیستم د مشترک طرز العمل چې د درې وزارتونو ترمنځ ور باندې توافق شوی دی چې د مالیاتو د راټولولو طرز العمل په نوم یادېږي. دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي. د سیستم د تدارکات پروسه روان دي او د مالی لګښت پکې ځینې مشکلات موجود وو، اوس خوشبختانه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت او د مالی وزارت د په دې حکله بحثونه روان دي او ابتدایي توافقات شوي ده.
سمیم صاحب، کامیره بانیو کې وایي چې دغه سیستم به څه ډول د سیم کارتونو څخه محصول راټول کړي؟
دا یوازې د سیم کارتونو محصول لپاره نه دي، د استفاده یو لیک پراخه ده او مونږ کولای شو چې د دې سیستم له لارې په عمومي توګه د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې کنټرول ولرو او څارنه ولرو.
دغه سیستم به ستاسو په کار کې څومره اسانتیا رامنځته کړي؟ یعنی د سیم کارتونو څخه د ټکس د راټولولو په کار کې به څومره اسانتیا رامنځته کړي؟
دا سیستم موږ نه مرسته کوي چې د شرکتونو د عملکار د نظارت برسېره کول شي چې ځینې معلومات او ډیټا چې د اقتصادي پلان جوړولو لپاره ضرورت ده موږ ته ترلاسه کړي، او موږ کولای شو چې د مشترکینو د مکالماتو باندې نظارت ولرو، د مشترکینو د مکالماتو او د مکالماتو کیفیت ور باندې نظارت ولرو. په مجموعه توګه دا سیستم موږ سره مرسته کولای شي چې د مخابراتي مکالمات او خدمات باندې نظارت ولرو چې تر څو هغه د کیفیت ښه شي.
د دغه سیستم د فعالولو لپاره څه اړتیا وه چې تاسو دغه سیستم جوړ کړئ او فعال کړئ؟
دغه سیستم چې دی یو پیشرفته تخنیکی سیستم دی او یو معیاري جهانی سیستم ده. په ټولو نړۍ کې دا استعمال کیږي او د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت لپاره هم ضرورت و که چیرې دغه سیستم جوړ شي نو ډېرې اسانتیاوي زموږ لپاره او د خلکو لپاره برابر شي انشاءالله.
سیستم به څه وخت فعال سي او څه وخت به په کار پیل وکړي؟
دغه سیستم موږ د مالی لګښت مسله حل شي نو ډېر وخت ضرورت ده چې دغه تخنیکي کارونه ترسره شي او شپږ و میاشت وخت نیسي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند ښاغلی یاسین سمیم چې مرکې تاسو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواک ټولنه وایي چې په پاکستان کې په افغاني رسنیو باندې بندیز لګول شوی، نو د افغانستان حکومت دې هم په خپل خبره کې پر پاکستانی رسنیو بندیز ولګوي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې عمل انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا پر یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پوره کړی. د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي، افغان لوري هم باید په ورته عمل لاس پوره کړي. د دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستانی لوري سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان کې دننه د افغانستان رسنۍ اجازه نه لري چې آزاد نشرات وکړي په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې، هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان اطلاعات کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي، او که چېرته دغه سي ازادي هلته محدودیږي د افغانستان رسنیو د نشراتو، بیا د افغانستان حکومت د صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمیر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم د غورسپانې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري. ویل کېږي چې په دغه خپرونو کې تر ډیره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالب خپریږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستانی رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتون کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلان په وتره کار کوي چې تر اوسه نه دا ورسته شوی. دغه وزارت ویان هارون اکیمی په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لار غوړه کړي. تر دې وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې وه، یو د تفاهم طرح پاکستان ته وړاندې شوی و چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي، که چیرې افغاني رسنیو ته هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي سي، خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چل چلند پوری وکړن لار غور کوي.
د یادونه ده که څه هم پاکستانی رسنۍ تر ډیره پور دوج بخبرونه لري، خو دا چې ډیری افغانان د کډوالۍ پر مهال هلته اوسېدلي او په پاکستانی ښوونځیو کې سبق ویل دي، نو ځکه په تفهیم کې کوم ستونزه نه لري او ډیر کتونکي او لوستونکي لري.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راځي پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو.
له ازادي رادیو
کمو دا خبرونه له پیل اوریدلی وی نو پترس کی مو وویل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا 50,000 دولتي پوسټونه خالی پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چې په لسګونو زره افغان ځوانان بیروزګار دي او د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. په دې اړه مو ستاسو نظرونه غوښتي وو چې اوسې لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر په افغانستان کې د بدبختیو اصلي سرچینه بیکاري ده، ځکه خلک د پیسو لپاره د پردویو په خوله جنگ کوي. امیر له خوست څخه لیکلي دي، 2 کاله کېږي چې د پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه فارغ یم خو تر اوسه بیروزګار یم. زهین لکندهار لیکلی، په کار داده چې تر هر څه ژر د خالی پوستونه په شفافیت مستحقو کسانو ته چې بیروزګار دي ورکړی شي. دلسوز له هلمند لیکلی، وای زما په خیال ده د تشو ځایونو ترخوا به مشران خوري. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی دي، 95% ځوانان بیکار دي، ژر باید کار ورته پیدا شي، که کار نشي ورته پیدا کولی پایله به خراب وي. د غزنی څخه محمود روشن لیکلی دی، وای د بیکاری زیاتی تر ټولو بده نتیجه داده چې ناامنی زیاته شي، ورسره ناامنی هم زیاته شوې ده. از غرشا شینواری لیکلی، دولت باید د خالی پوستونو د ډکولو لپاره تصمیم ونیسي، کنه ځوانان به د طالبانو لیکو ته ورشي. له نورستان څخه محمد مدنی لیکلی، بیکاری په هیواد کې یوه جدي ستونزه ده، په دې هیله چې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. او یو بل اوریدونکی له خوست څخه لیکلی دی، نوم یې کلاف لیکلی دی، لیکلی دی دی وایي چې د 50,000 خالی پوستونو د خالی کیدو یا خالی پاتې کیدو په خاطر حکومت د محکومېدو ور دی او باید حکومت له دې غفلت نور لاس واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، خبری خپرونه ده. اوس هم د پاکستان په لور، د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیارډونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلیږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوز او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف یې سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شاوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپلاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چینایي غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. جرمني صدر اعظم چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی، لان قری غواړي چې په دې برخه کې ژمنې عملي کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کړي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریه سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر شاوخوا 15000 کسانو ته رسي، د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد ته د مرکل د سفر یوه مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېری برخې ته یې جرمني په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنندې ورځې په وروستیو کې دغه راز په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیات کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یوې خوا اروپایي ټولنې په تېره بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیې فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداري ورکړې چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي خو پوله یې پر مخ نشي پرانستلی.
د ترکیه او سوریې د پولو په اوږدو کې لسګونه زره بې ځایه شوي کسان ګیر پاتې دي. د ترکیه مرستندوی مؤسسې ورسره مرسته کوي خو دغه هیواد خپلې پولې د کډوالو پر مخ نه دي پرانیستي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم ترکی چارواکو سره د کډوالو په هکله د خبرو لپاره انقره ته ننځي، لکه څنګه چې مخکې نوریاس نوری په خپل راپور کې یادونه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري آژانسونو د راپورونو پر اساس په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې په حلب ښار باندې د روسي ځواکونو په ملاتړ د حکومتي قواوو له بریده وروسته لسګونه زره بې ځای سوي کسان د دغه هیواد او د ترکیې د پولو په اوږدو کې ګیر پاتې دي.
ابراهيم
انقری ویلی دی چې له دغو کسانو سره چې ګنډ شمیر ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي مرسته کوي خو خپلې پولې یې د دوی په مخ نه دي پرانیستلي. بلخوا مرستندوی سازمانونه خبرداری ورکوي چې دغه خلک په یو ډیر سخت حالت کې دي. د انسان حق و حوریت لري په نامه د ترکیې د یوې مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي مسؤول براق قرچ اوغلو د رویترز خبری آژانس ته ویلي:
Şu an en büyük ihtiyaçları barınma konusunda çünkü kış aylarındayız hala yağmur yağıyor, kar yağabilir.
Tırtolu ziyat sarpana ota zarurette. Hava sarada baran uri av kede şiva ura hamboşi. Da hava vaziyat da kangal pa daraja oke de. پتیرو څوکلونو کې څه د پاسه شل کوچنیان د هوا د یخنۍ له امله مړ شوي دي. د دغې مړینې د تکرار د مخنیوي لپاره اوس مهال سرپناو ته عاجله اړتیا
ده.
په عین وخت کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې جمهور رئیس او صدر اعظم سره د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ انقرې ته ورسېدله. اروپایي اتحادیه وایي انقره باید د پناه غوښتونکو په مخ خپلې پولې پرانیزي، خو په عین وخت کې فشار واردوي چې لویدیځې اروپا ته د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. اکثر دغه کډوال غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپایي اتحادیې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې د همکاري لپاره ترکیې ته د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې.
دا هم د خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډیز. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ په یوه نانوایی کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې علت او څرنګوالی نه دی معلوم. ویل شوي چې په دې چاودنې کې 40 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان دا له دولت څخه د غلا شویو تیلو مرکز و بالو رسنوی ته وشکاره کړ. د ولسمشر مانی وای په افغانستان کې د تقنین لړۍ تقریبا لریکوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی وایند مرستیال وایند ظفر هاشمی نن په کابل کې یو خبری غونډه تول چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت لزینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. او د ننګرهار د نام نسیمو یوشمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت د خپلو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده ویل نامنویو یې ژوند ډیر ورتریخ کړی او د ننګرهار په نام نسیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
ماشقی لی دل نوگرانی مرا زبان غلبان ده علا دیکی کت